داریم با داستان پر از خبر و یک نفس تازه خوش آمدید نمیسیم.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستاری مشهی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزون ریاست نوري هرکلی کوم. اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې په واشنگتن کې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. دا هغه موضوع ده چې په بشپړ راپور سربیره د چارو لیو کارپوس را چیرو و ده غراز ده افغانستان ده حکومت دریز به هم رواخل و البته حدسه که و پر زین نور موضوعاتو هم پخبرونه که په تفصیل راپورونه رو خلوم رای پامو کرده ده سات مهم و خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې د طالبانو له مشرانو سره یو محرمانه غونډه لغوه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. د ترکیې ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغې حملې مسؤلیت واخیست سمدستی لغوه کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو شاه محمود قریشی او وانګ ای سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړه.
As the frontline state against terrorism, Afghans are paying
د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د پراته هیواد په توګه افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي چې باید قدردانی وشي. د تروریزم په وړاندې مبارزه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې بې توپیره ګډ او تروریزم ضد اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل دا خبرې په داسې اساس مخکې کیږي چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې روانې دي. قریشی وویل د پاکستان او سیمې امن په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره تړلی دی. دا د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو غونډو درېمه هغه ده چې پر سوداګرۍ د تروریزم پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د روانې لانجې پر پای ته رسېدو پکې بحث وشو. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا را روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان پر تازه راپور بحث وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د وضعیت بیلابیلو اړخونو ته کتنه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. تمه کېږي د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې تر نهایي کېدو وروسته پیل شي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت دښنه وړ بللای دی. د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو په راپور کې د انتخاباتو پروسې ورپېښو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې دغه ګواښونه ښایي زیات افغانان په انتخاباتو کې له ګډون څخه راوګرځوي. ګوتیرش له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې انتخاباتي کارکوونکي، کاندیدان او رایه ورکوونکي دې نه په نښه کوي. په پام کې ده د افغانستان د ولسمشري انتخابات د تل یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د تاوتریخوالي په ترڅ کې تېر ماښام په کابل کې په یوه انتحاري چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیې قمندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
یک فرد انتحار کننده در بازار کمپنی اونجای کفرات ملکی
یو انتحار کوون کې د کمپنی د بازار په هغه ځای کې چې خلک تاګ راته کوي ځان منفجر کړ. په چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوي او پولیسو لخوا روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. ښاغلي فرامرز وویل تر دې چاودنې وروسته د پېښې ځای ته نږدې یو مشکوک موټر نیول شوی. د هغه خبره د دې چاودنې په اړه څېړنې روانې دي. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي رادیو اوري د عراق په پلازمنه بغداد کې پرون څلور بمی چاودنو کې څوار لس کسان ټپیان شول. د عراق ول ور رتبه امنیتي چارواکي ویلي بمونه د بغداد په ختیځ جنوب لویدیز او مرکزی برخو کې تجارتي ساحې په نخه کړې وي. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط دا خبره کړې ده چا تر اوسه پورې دغه حملو یا چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. که څه هم عراق په 2018 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډله لا هم د خپلو پټو عناصرو په مرسته خپلو حملو ته دوام ورکوي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان پرون وویل ډونالډ ټرمپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وشي. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوی ترکیه او د امریکا متحدو ایالتونو نن یکشنبه د سوریې په دې سیمه کې ګډ پوځي ګزمې هم پیل کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کېږي چې ترکیه وایي په مرسته به دغه سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي. ترکیه چې د سوریې 3 میلیونه شپږ لکه کډوالو ته پناه ورکړې ده، د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې ساحې نیولې دي. ترکیه هڅه کوي د سوریې په شمال ختیځ کې هم خپل پوځي حضور پراخ کړي چې د سوریې کورد ملیشه جنګیالي له دې سرحدي ساحې وشړي او د سوریې زیاتو وګړو ته زمینه برابر شي څو خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي. رجب طیب اردوغان په هغه حال کې زیاته کړه چې ترکیه په یوازې سر د سوریې دومره ډېر کډوال نشي منلی. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن د له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني هرکلی وکړ.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا صحبت داشتن استقبال میکنیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په غزنی ولایت کې د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی، خلک اندېښمن کړي.
هان تر هغه د مکور تر سره دو پورې رسیدلی ده، سږې خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دومره توجه نه وه لکه سږ.
په نړیوالو مسایلو کې د اوري چې یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. د خبرونې په 2 مئی کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې د ځوان فکر او حقیقت څه دی هم درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ، یعنې نن په کمپ ډیوید کې، د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست په کابل کې سمدستي لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ وویل که دوی طالبان د سولې د خبرو په دغه ډیر حساس وخت کې اوربند ته غاړه نشي خودی او ان 12 تنه بې ګناه کسان وژني، نو دوی په هر صورت د دې توان نه لري چې د یوې هر اړخیزې هوکړې لپاره خبرې مخته یوسي. طالبانو د کابل د پنجشنبې د ورځې پر حملې سربیره تېره اونۍ د افغانستان د 3 ولایتونو کندوز، بغلان او فراه ولایتونو پر مرکزونو هم پراخې حملې وکړې. په کابل کې د پنجشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي سرتېرو شمېر 1400 ته ورسېد. د طالبانو لخوا دغه حمله داسې مهال زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهه پړاو خبرو په نتیجه کې یوې هوکړې ته رسېدلی. د ټرمپ دغه څرګندونه چې وایي په کابل کې د طالبانو لخوا د وروستۍ حملې له امله په واشنګټن کې د طالبانو له مهمو مشرانو او دغه راز له افغان ولسمشر اشرف غني سره پلان شوې کتنه لغوه کړې. د ولسمشر غني د کابینې د یوه غړي له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا حکومت واشنګټن ته د غني سفر په دې خاطر لغوه کړ چې حکومت یې د هغې موافقې له مسودې سره مخالفت کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترلاسه شوې ده. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی پرون شنبې هغو خبر اعلان ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي وویل چې په تېره بیا د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی له وضعیت سره مرسته نه کوي. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې خبرې مخته لاړې شي ټول لوري باید سیاسي جول جاړي ته چې په خپل وار سره تاوتریخوالی کموي ژمن پاتې شي. مکینزي زیاته کړه که موږ نشو کولی دا کار وکړو دا به ګرانه وي چې ښکېل خونه دی وکول شي د موافقه شرطونه عملي کړي. د طالبانو سره د امریکا د ترلاسه شوی موافقه د مسودې لمخې له افغانستان په زورګونو امریکایي ځواکونه په څو میاشتو کې وزي او په بدل کې به طالبان ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو او متحدینو د ترهګرو حملو د اډې په توګه انکار نه اخیستل کېږي. د ولسمشر د دې څرګندونو مخکې د هغه د کابینې مهم وزیر د دفاع او وزیر پرون یو لړ څرګندونې وکړې چې د افغانستان د حکومت له تود هرکلی سره مخامخ شوې. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. جمهوري ریاست وایي که د سولې پروسه نیمګړتیا ولري نتایج به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم بد وي. مارک اسپر پرون په پاریس کې وویل امریکا له طالبانو سره پر موافقې د سلا کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. په دې اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت یو وار بیا ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وویل حکومت پر یو داسې موافقه د سلا کېدو هڅه کوي چې پیچلتیاوې ونه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون شنبه وویل هیواد له طالبانو سره پر یو موافقه د سلا کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن به له طالبانو سره هر ډول موافقه کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د وی تعریف سوی سولې غوښتونکی دی.
خو دغه سی او دریز نه موږ هر کله کوم مهمه خبره ده چې دغه سی اصول راشي چې هغه تعریف سوی یعنی سوله چې پاره کې معیارونه کاملا واضح یعنی هیڅ پکې ابهامات باید نه اوسي. ټول تلاشونه د یو پایدار سولې لپاره باید هماهنګ شي. موږ ټول سوله غواړو. یو لوی اجماع د افغانستان ملت کې سوله باندې شته اما سوله ته باید ډېر دقت وکړو که خدای را خواسته زموږ سولې پروسه ناقص او یا مشکلات ولري بیا به د دې نتایج ډېر بدي او نه یوازې چې زموږ لپاره کېدای شي نتایج بدي او د ټول نړۍ لپاره کېدای شي ډېر بد نتایج ولري.
د جمهوری ریاست تر دغه بیان څو ساعت مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې واشنگټن له طالبانو سره پر یوې شی موافقې د سلا کېدو هڅه کوي. مارک ایسپر په پاریس کې په یوه خبري کانفرنس کې چې فرانسوي سیاله یې فلورانس پارډي هم حاضر و زیاته کړه غواړو ډاډمن سو چې پر یوه ښه او په کافي اندازه ښه موافقه سلا کېږو چې لږ تر لږه زموږ د هیوادونو د امن او د افغانانو لپاره د لا روښانه مسیر تضمین ورکړي. دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د هوکړې د مسودې تر نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته تېرې یکشنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. له حکومتي مشرانو سره د دې موافقې د مسودې تر شول کېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دې موافقې د احتمالي نتیجو په اړه اندېښنه شولې وه. شغلی خلیلزاد تیره دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنی د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي، دویم له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل، دریم د بین الافغاني خبرو پیل، او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخیز زوربند. بلخو په افغانستان کې د امریکا درویو پخوانیو ډیپلوماتانو راین کراکر، جیمز کانینګهام او جیمز دابینز خبرداری ورکړی له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې مساوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد وځي یوه اشتباه ده چې ښایي د دوی په خبره خطرناکې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. راین کراکر له 2011 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر و. جیمز کانینګهام له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د کابل لپاره د امریکا سفیر و. دغه راز جیمز دابینز له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. دا درې واړه پخواني ډیپلوماتان د هغو پخوانیو نهو امریکایي ډیپلوماتانو او پخوانیو چارواکو له ډلې دي چې تیر اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او په هغه کې ویلي و چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي تر اوسه د بین الافغاني مذاکرو په اړه پریکړه نه ده سوې چې چیرې به کیږي. شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي کېدای سي چې د بین الافغاني مذاکراتو متعددې غونډې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره سي. وسلوالو طالبانو په قطر کې د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. تېره پنجشنبه په کابل کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه.
و همورېدل چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني، هرکلی یې وکړ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره له کابله د سیاسي علومو د پوهنځي استاد د کابل پوهنتون نصرالله ستانکزی راسره د ټلیفون په لیکه. ستانکزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په واشنگټن کې پلان شوې غونډه محرمانه غونډه چې له طالبانو سره درلوده نن هغه لغوه کړه. دغه راز له افغان ولسمشر سره هم کیدونکې غونډه لغوه کړه. څه فکر کوئ چې د سولې دغه روانې خبرې په همدې څرګندونو سره بلاخره دې خبرو ته د پایټکه کې خودل شو؟
فکر کوم نه، په دومره معنا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپل افغانان خصوص افغانان سولې ته لیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې د ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسیانو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله هم د کابل نه د لازمو فشارونو راتګ ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربندو کی او د سولن زکراته تا ورودانګي بلان دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ترامپ د تعزیږي چې د څنګهونه وکي او په کټ کې د لغوه کی دغه مذاکرات د مذاکرات لغوه د منامه لري چې د دروازې د دایمي وټرس.
امریکایي چارواکو په تیره بیا د امریکا ولسمشر ته خود دا واضح ده چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او دغه راز د ملکیانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه حمله چې د تیرې پنجشنبې په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د هغه دا موضوع را برسېره کړه چې په واشنگټن کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حملې په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کړی وګوري، د سولې خبرې خو ډېر لوی دي او حملې هر ورځ دوام لري. آیا فکر نه کوئ چې بلاخره تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې دا فشارونه دي، دغه پروسه کاملا نور په اوس وخت کې درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا څه ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سوله له ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د بېجل د اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو خو له فکر کوم له اشتباهاتو ډک وو. په دې اساس زما عقیده دا ده چې د فعل لپاره دا مذاکرات ودرېدل او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملي اقدامات باید ترلاسه باندې ونیسي. او ښایي د سمې ښې نښانې او امریکایانو په تېره بیا د دوی استخباراتي کارې ته ترلاسه راغلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي، او تر شا یې د نورو هېوادونو په تېره بیا د سیمې د هېوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په د ناټو په تاریخ کې چې د لومړي ځل لپاره یې په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د هغوی د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه توکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او دغه اقدام ترلاسه کړل.
څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې موافقې له طالبانو سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکاره او پټ مخالفت څرګند کړی و، دې څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار، په کابل کې د سیاسیون فشار، په کابل کې د حکومت فشار، د مدني ټولنې نارضایتي، د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح، او د دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د بحث ګرځېدلی وي چې یو بیا وڅنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه نه شو ګڼلی.
ډیر مننه کوم ودان نصر الله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی، چې د سولې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اقداماتو په باب خپل نظر را سره شریکو. لکه څنګه چې موږ مخکې واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه وویل طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنې کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی. د وروستۍ بم چاودنې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون دولس کسان ووژل شول. دغه راز ولسمشر ټرمپ ویلي چې ولسمشر افغان ولسمشر غنی سره یې هم یوه غونډه پلان کړې وه چې هغه هم لغوه شوې ده. هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت دریز هم راواخلو د همدې خپرونې په ترڅ کې، او که نو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به په دې اړه چې آیا د طالبانو سره د سولې روانې هڅې چې د امریکا له لوري مخته وړل شوې دي آیا درېدلې دي، او که به بیا هم دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. په افغانستان کې 8 بجې او درویش د خې کېدونکو دی، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به وښو.
انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته په اشاره د هغې په وړاندې د روسیا او نورو هیوادونو د دریس پر څرنګوالي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د روسیې فدراسیون وای د قطر په خبرو کې شامل خو وړاندیز کړی چې روسیه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په خپل د هم موافقه لاسلیک کړي. د دې خبرونې لیکنې سره سم طالبانو د چین په شان له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي او په خپل یې هم لاسلیک کړي. البته د طالبانو هدف څرګند دی، ځکه چې له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شاید له دې هیواد سره د امریکا او د هغې د متحدانو مالي مرستې کمې شي، او په هغه صورت کې به افغانستان زیاتو مرستو ته اړ وي او ممکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه څه ناڅه مرسته وکړي شي. خو لویه پوښتنه دا ده چې آیا له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته د روسیې، چین، هند او پاکستان په شان هیوادونه به څه غبرګون وشي؟ انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونه وای وروسته لدی چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستان ټول پوځیان باسي د سیمه هیوادونه په دې پوه شول چې د افغانستان له جګړې د امریکا د وتلو لیوالتیا جدي ده او هغوی په دې برخه کې په تیاریو فکر وکړ. همداراز ولسمشر ترامپ هم تر انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې نور غواړي د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره بیرته ستنولو غوښتون کوي. خو د جګړې شرایط د دې سبب شول چې ترامپ لږ شمېر نور سرتیري افغانستان ته ولیږي او اوس هم د انټرنیشنل پالیسی ډایجست لیکوال په باور د سیمې هیوادونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ځینې اټکلونه لري، خو دا چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به د دوی اټکلونه څومره دقیق وي د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو او د دې پروسې له عملي کېدو وروسته به ژر جوت شي. ډیپلوماټ خبرونه بیا لیکلي چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د افغانستان موضوع یو حساسه موضوع ده او د سشکاري چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې خپل خلکو ته وښيي چې د امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو لوښتې جګړې خپل هیواد ته راولي. د ډیپلوماټ خبرونه د لیکوال په نظر امریکا باید له بی احتیاطۍ کاروان خلی، ځکه چې بی احتیاطۍ د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ ولې شي. ډیپلوماټ په دې اړه چې د داعش او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو پوښتو کې د نورو سخت دریځو ډلو برخلیک به څه شي او څرنګه به دا ډلې کنټرول شي وایي چې یو لړ پوښتنې شته چې باید ځواب یې ولټول شي. د ډیپلوماټ خبرونه د شنن کې په باور د دې موافقې په ډیپلوماټیک برخه کې هم ځینې پوښتنې شته. لومړی دا چې طالبان هیڅ ډیپلوماټیک تجربه نه لري، نو په دې برخه کې به څنګه عمل کوي؟ د لیکوال په نظر د دې جوړجاړي په سیاسي برخه کې د افغانستان د حکومت اندیشنه په ځای ده. په سیمه ایز بوت کې هم ډېرې پوښتنې شته چې البته ځینو پوښتنو ته به د موافقې د بشپړ متن له افشا کېدو وروسته ځوابونه وموندل شي.
او سمې باندې والا موضوع د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. روسیا او اوکراین پرون په خپلو کې اویا بندیان تبادله کړل چې لویدیځ استاینه کړې. د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کېدو یو چانس بللای. سلیم احمد سالی نور جزئیات اوروي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ دغه اویا بندیان پرون شنبه تبادله شول. هغه اقدام چې لویدیځ هرکلی وکړ او دا د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د سمولو یو چانس وباله. په 15 شو خوشحالي اوکرایني بنديانو کې څلور وشتنه اوکرایني سرتیری دي چې تیر کال کرچ تنګي تنجدې دروسی لخواني ولسیو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلازمینه کیف تنجدې په بوریسپل هوایي دګر کې د دوغو بنديانو د هرکلی پر مهال وویل دا د ټولو بنديانو د ستنولو پر لوري یو اقدام دی.
دالی بودمو مې نابلیجوواتس
موږ به د خپل ټولو بنديانو د ستنولو لپاره اقدامات کوو او د مینسک د موافقه په چوکاټ کې به د اوکراین د ختیځ له دوو سیمو زولوتوی او پیټروفسکوی څخه په دوو پړاوونو کې د خپل پوځیانو وټولو ته دوام ورکوو. بیا به له ټولو سیمو پوځیانو بسو ورسته به بشپړ اوربند او د جګړې ختمې دوته لاره ورسی. په خوښه سوی اوکراینیانو کې یو هم د اولا سینتوف په نوم منتقد فلم جوړون کړي چې د روسي لخوا د کریمیا تر اشغال وروسته د تروریزم د تورونو په شک نیول شوی وو. سینتوف پرون بورسپل نړیوال هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم خبرلونه ته وویل کلمانیم چې د اوکراین ټول بندیان به ډیر ژر خوشی سي، خو د وروستي بندي له خوشی کېدو سره به هم جګړه ختمه نه سي. بریا لا هم لري ده، دشمن قوي دی او نه تر شا کېږي، خو یقینا چې بریا به زموږ وي. بل چاره نه لرو تر لوړې دی وی اوکراین. په هغو 15 کسانو کې چې اوکراین خوشی کړي او مسکو ته رسیدلي د ریا نوبوستي خبري اجانس خبريال کیریل ویشنسکي او اوکراینای وګړي ولادیمیر تیماخ شامل دي. تیماخ هغه څوک دی چې د مالیزیا هوایي شرکت د هغې الوتکې د وشتل کېدو په قضیه کې د نړیوالو څېړنو له مخې مطلوب دی چې په 2013 میلادي کال کې په نتیجه کې 293 کسان مړه شوي وو. هغو نړیوالو څېړنو ته په پام سره د تیماخ خوشې کېدل حساس ګڼل کېږي، ځکه ده د هغې الوتکې د وشتل کېدو پر مهال د روس پلو بیلتون غوښتونکو د هوایي دفاع د قطعې په قومانده کې رول درلود. د 2014 میلادي کال ل اپریل میاشت رئیس د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د بندیانو خوشی کېدل ښه خبر بللی او دواړو هیوادونو ته یې مبارکي ورکړې ده. بلخو د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر هیله ښوولې چې د بندیانو تبادله به د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې پر پای ته رسېدو د مذاکرو سبب سي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ټرمپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړې. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان په تازه راپور بحث وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون په څلورو بمي چاودنو کې 14 کسان ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې په روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغان بیسیم اتسواتل شمیرې لارې مو هم د موضوع په اعتبار ډیر پیغامونه راستولي. نقیب الله اتکزی له قندهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک به په ګونګه فضا کې ژوند کوي. دغه فضا د عام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې لیکلي که چیرې د امریکا ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې شل وارې هم لغوه کړي بیا هم ټرمپ هیڅ چاره نه لري او دی بیا هم اړ دی چې له طالبانو سره خبرې مخته یوسي. عبدالله بارکزی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلامیه چې د طالبانو او ولسمشر غني سره یې غونډې لغوه کړي غیر عادلانه فیصله ده. کور مو ودان. دا هم ستاسو پیغامونه چې ومو لوستل. پیغامونه هم ځخ زیات را روان دي او مخکې له دې چې دوونیزو خبرونو ته وار ورسیږي یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې ویل کېږي د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی. دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او نور خلک دې ته اندېښنه لري چې که مسؤول ادارې په دې ولایت کې چې له کوکنارو پاک دی د بنګو د کښت مخنیوی ونه کړي ښایي ورسره د کوکنارو کر هم زیات شي. حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریب مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتللې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي نو ځکه یې کښت زیات شوی دی. که یې مخنیوی ونه سي نو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالیو ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته شمسیانې یخي دي په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی ورڅې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریب مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې دهان تر هغه د مکور تر سرحدو پورې هم رسېدلی ده. مکور ولسوالۍ کې هم د نشکو یا نور د هغو کې هم زیات کرل شوي دي. سږي خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دونه توجه نه و لکه سږ په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعض خلکو هم تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو خو بریالي نه سوو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات شوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي هم اوس هم روان دي.
دا غزنی مدنی فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که یې دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته یې مخنیوی ونیسي طبیعي خبره داسې د نورو پرمختللو مخدره توکو لکه د تاریاکو د هیروینو د دې کښت ته به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې بنګي او چرس تر ټولو لوی او خطرناکو نشو سرچینه بدل کیږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو لیوی اونې وروسته مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنیو کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د فویش داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي یاګان وختم.
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې اوسي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو لپاره برنامه ولري دا دی یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطي رولو په خاطر پکار ده چې هر کس خپل لمړي توبونه او پیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رمنځ تکړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمېر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مخې ته ورشي هماغه کوي. مثال کدی په ښوونځي یا پوهنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن میلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسېدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ډول کړنی ترې شوې دي خو نوموړی اوس پښیمان بریخي.
نو یاګان وخت ځواني د فویش داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي، یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تلی و پکې تفریح کړی. نتیجه په اخر کې دا ما ته ثابت شوه فویش چې بیا امتحانونه را ورسېدو، نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بی سوري کړی و او خپل وخت مې بس تیر کړی فویش، نو د هغې وخت زه اوس ارمان کوم فویش او وایم چې کاشکې چې داسې نه وای کړه پوښ. او نور ځوانانو نم دا غواړم چې پاینده کې دا څه خبره خپل وخت په زول تیر نکي.
دا لومړی توبونه نه پیژندل او دا ډول فکر چې غنی کار او درس ختل وي تفریح ته پر لومړی توب ورکول سبب کیږي چې ځوانان لډیرو مهمو کارونو پاتې شي. دا پکتیکا اوسیدونکو نبی کوثر دا یو لوی استونزه بولی.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بیل سوی نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثر کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپل هدف لپاره، د زده کړو لپاره، همدارنګ د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېر والتیا او جدیت د کار لپاره د خپل هدف ته لاس راوړلو لپاره دغه بدوی کې کم ده.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپل کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې ورسته بلې ډېرې دلای شي.
نو کچیر موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو، په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر وښو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم سره تور سي، ځکه دوی چې په تفریح باندې اوسي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې باریږي. ځکه کچیری ستا پر وښو باندې یو بار یي هغه چې ته په تفریح کې هم یې هغه بار تا ستړی کوي، خو کچیری ته یو کار کړی د کار څخه خلاص یې، د درسونو څخه خلاص یې او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دی د کار او د درس ویلو هغه ټوله اوسي درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپل هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته یې ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه عمومي فرهنګ نه وي ګرځېدلی، یا شاید ما په بیرون د دې ځنه بل ځای کې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې مثلا یو ملګري ته وویل چې راځه چکر ته زوی څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښودل چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی، دې نه دې بجو پورې زه چکر وهلم، دې نه دې بجو پورې درس ویل شم. نو شاید هغه خبرې وي، هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعیې متاثره کړی یم، او ما دا پرېکړه ونه چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزاری باندې مخته یوړل.
جاوید اوربل په دیان دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي، په دې سره کولی شي دوی ډیر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره، د هرې اونۍ دپاره، د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو، نو هلته به زموږ ورځ ډکوي، هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا که موږ کار کوو، د کار دپاره باید یو خاص وخت ولرو. که کورنۍ مسؤلیتونه را ترغاړي چې مثلا کور ته سودا راوړلي، هغه دپاره باید خاص وخت ولرو. د درس دپاره هم دستي، او په دې کې باید موږ لومړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو.
د لوګر اوسیدونکی شکرالله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولی شي خپلې ټولې چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي.
هر انسان ته پکار ده چې د خپل کار وخت، د زده کړې وخت، د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي، او څومره چې اړتیا وي په هماغه اندازه باندې په مشخص وختونو کې خپل وخت تیر کړي. پکار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو، درې ساعته خوب وکړو، یا درې ساعته کار وکړو، لس ساعته خوب وکړو، یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېرې وکړو، بیا خوب راکم کړو. دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې، په ورځني ژوند باندې، د انسان په جسم باندې، حتی د انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري. که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلور مشخصو وختونو باندې ویشي، نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي. یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته، خپل زده کړې ته، او همدارنګه ساعتېریو بوختیاو ته لاسرسی ولري، او د هرې برخې پایله به مثبتې وي.
یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ملګري یې خفه نه شي، خپل ډېر مهم کارونه ورته پرېږدي. خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګري یې دوی له کاره ونه باسي.
نو د دې لپاره ډېر جدي تصمیم پکار دی، له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي، داسې یو فکر ورکړي، او ملګري په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم، په هغه وخت کې نسم کولی، په هیڅ صورت نسم کولی چې زه چکر ته لاړ شم، او دغه وخت مې بیا د چکر دی. که تاسو وزګار وئ، راځئ خدای مراول چکر به وخورو. نو تر څو سې جدي تصمیم نه وي د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره، وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي، دا به ستونزه وي. او یوازینۍ لاره یې همدا ده چې جدي تصمیم ونیولی سي، او ملګري په دې راضي کړي چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکولی.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپلو مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي، او څنګه دغه کار کولی شي او خپلو ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار، زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی، چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو، چې دا اشیا او دا وګړي د خپل ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پریکړو تاثیر کوي. د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی. د تفریح بیلاوی، د کارونو، د مسؤلیتونو بیلاوی، د هدفمند چارو بیلاوی، بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونه برابروي، دغه ورته بیلیږي نه مرزونه یې ورته. په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي، وګړي کولی سي په یو کار کې واوسي او هیڅ وضعیت درک خوان دبل کار واخلی زکه چې مرزونه روخانه ندی
فرضاً ځینې ځوانان چې غډیر داسي ل وړکتوب میلې طبيعت خپل کړی وي دوی غ خپل لمړی توبونه نه پیژنې یعنی وجه دا غم کې دي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه دوی دا خو بولی چې دوره ژوند راځه تفریح او کزره خوشاله ک
دلته په دې خاطر چې د دل لپاره مثلا په دغه چاپیریال کې نړۍ ټولنه او انسان د سیو څوک معرفي شوی دی چې نهایت کې دلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي د مسؤلیت نه تیښته وي د دې خوند تاثیرات په بیلابیلو پړاوونو کې د ژوند زموږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري په تیښته ښکاري په بې پروایۍ راښکاري په نه سنجونو راښکاري په د عقل په نه کارولو راښکاري په بیلابیلو بڼو په چلندونو کې ښکاریږي همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډیر آسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو ډیر آسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره خوند اخیستلو لپاره ولاړ شو او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه شی معنی اخلي هغه ډیر مهم نه وي هغه ډیر بجست شوی نه وي نه دي ښودل شوي عمده دلیل یې دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه ښودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار په خپله وباسې بیرته
نو څه کول پکار دي چې یو ځوان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملی ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي تفکیک کیږي ستاسو د عمل او د چلند پایله معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي که ویاړ دی هم تاسو سره ګرځي که تکلیف دی هم تاسو سره ګرځي او تاسو مسؤل یې دغه پرابطه د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کئ او عمده چاپیریالونه د روزنې وګورئ هلته نشته په کورنۍ کې نشته داسې فکر په عمومي ټولنیز فضا کې داسې فکر نشته دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کو چې دی لومړیتوبونه باید ولري مهالویش باید ولري د وخت په رابطه د ځای په رابطه مثلا د خپلو منابعو سرچینو په رابطه د ژوند په رابطه د خپل د راتلونکي په رابطه د دې ټولو لپاره برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کوم ساعتونه تقسیم کوم ورځې تقسیم کوم او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کوم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده د داسې یو څوک چې زه یم زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده د داسې یو څوک چې زه یم د دې لپاره څومره باید تولید ولرم اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یو برخه هم پکې پایمال نشي
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی دا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی ستونزه شته که نشته او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دېونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته پیل به لامدینه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوې دي
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف ترسره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه مونږه عملیاتي پلان تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغه پلان مطابق زمونږ ټول مواد آماده دی سایتون هم مراکز هم محلون هم تثبیت شوی دی کابل پولایت که چی 555 مراکز دی 4200 محلون دی در طول سر ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منگا دی شپگم دی میزان تا عملا آمادگی لرو در سو تاکنه پا شفاف دول در سرش.
دکتر تیر ولسی جرگی انتخابات تردی رسونزی پا کابل کیوی یعنی در کابل پا زینو سیمو که حتی مرکزونا خلاص نشول او دو هم ورزی در پارا پا که بیا انتخابات تر سرشول تازل دار سمر موجود دی چه انتخابات با پا ماغا لمره ورز باندی پای تا ورسی گیا و دو هم ورز با بیا رای چونه نکی
پا طولا که دی کمیسون نوی رهبری واقعاً حقیقت کې ډېر ښه موارد طرز العملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرز العملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې او د دې سره په څنګ کې د امنیتی پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دی او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي نوي طرز العمل کې دا واضح ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي د تیر په پرتله بعضې تغییرات راغلي دي مراکز تثبیت دی محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې اته محله او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو رای ورکوونکي درلودل چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و ټایم چې مشخص شوی و دې ته به یې نشو کولی چې دوی رسیدګي وکړي ده و به غځېدل خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللی دی د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي یعنی 200 کسان کم شوي دي محلات ورته زیات شوي په دې ساحه کې نو دا د په ډاډ سره زه ویلی شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 8 بجو نه تر 3 بجو پورې به زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپلې پایلې به اعلان
تړون صاحب بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کیږي 528 مرکزونه تثبیت شوي دي دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه د نامنۍ له امله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې تاثیر یې په کابل باندې شته
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات په ورځ خلاص اوسي زمونږ د امنیتي پلان چې د امنیتي ارګانونو سره زمونږ همغږي شته او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو داسې ستر ګواښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغې ورځ تړلي اوسي د امنیت د لحاظه او د تخنیکي د لحاظه به هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 24 ساعته د مخه زمنګه په مراکزو کې ځای په ځای شي
یعنی ټول ولسوالیو کې به
ټول
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګه مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي لکته تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې موږ لري ساحه لرو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لري ساحه لرو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه به داسې نه وي چې خلاص بنوي فقط لږ به تهدید اوسي
بایومیټریک مسله تاسو مخکې یاد کړه چې دا ځل رای چونه په بایومیټریک باندې کیږي تیرو ولسی جرګې انتخاباتو کې بایومیټریک استفاده شو خو دا ځل چې بایومیټریک په اړه څه ویل کیږي یو څه ستونزې تخنیکي ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسؤل په توګه توګه بایومټریک دستګاګانې در رسیدلی سپارل شوي دي تاسو ته که نه؟ که سپارل شوي وي هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا بایومټریک دستګا دا ځل د ګوتې تشخیص نه شي کولی، یو کس کولی شي چې په یوه ګوته باندې څو ځل رایې استفاده کړي، یا مثلا عکس اخیستی شي دا بایومټریک خو د عکس تشخیص نه شي کولی، احزاب هم په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزابو د همدې انتقاد له امله د بایومټریک دستګاګانو انتقال ولایتونو ته وځنډېدو؟
د عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت ته په پای کې بایومټریک علي ورکول کېږي. هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو په خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی او اکسس یې نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی. موږ په وروستي پلان کې استو، مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم د بایومټریک پاکله درکم چې یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب غوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دي درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک آلې ترې اخیستل شوي وو، په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوي وو. دا چې نوي راورسېدل او د چیک په مراحلو کې هغه مرحله کې چې دا باید چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوي دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایي په دقیق ډول سره وسي، د چیک په مرحله کې یو موارد داسې وو چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوي. خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو، د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو، په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دي او ټولو ولایتو ته هم ځي او کابل ولایت هم د دینه برخه.
رای چونه خو بیا هم افلاین وي؟
په ډیرو ساحو کې به آنلاین وي، آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی.
د رای چونه په څرنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب، په کابل کې رای چونه آنلاین ده یو، بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري به هم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او ګوته لګي او رای چي
مشخص د دې پروسې پاک لګ تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونې محل ته خپل تذکره بلی لري ووټر لیست تر مخکې ځای په ځای شوی، یعنی په دې محل کې 400 کسان دي، دا په دې بایومټریک آله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي. کله چې دا خپل دوه ګوتیک دي نو هلته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي، د تذکرې شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود اوسي. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایي شو دلته، بیا د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي، د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي، بیا دغې نه وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا به په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بیخي ښه ده، په ټولو ولایت کې به کابل ولایت کې به یم دې پروسې د لارې به رای ورکړي.
د انتخاباتو د ورځې د پاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ویل کېږي په کابل ولایت کې پیل شوې ده، د پروسه څنګه روانه ده، پای ته رسېدلې څنګه؟
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 امیرین لرو او د دې سرپرستان کې دوی د ماوینونو چې 315 ماوینین لرو. دا پروسه عملا بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې لري. موږ په درې مراحل کې دوی نه ازموینه اخیستي، د ملکی خدمتونو د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب، تیرو انتخاباتو کې هم ټریننګ یو لوی ستونزو نه و، ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پوهېدل. دا ځل دغه ستونزې ته توجه شوې ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخه کړی و، هغه موارد چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکوونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخه شوي دي او په هغې عملا موږ کار کړی دی. ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود. دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي، چې لومړی مرحله د امیرینو او معاونینو وه، دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي، او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکي وي، چې هم د بایومیټریک آلې دپاره، هم د رایې کارونې دپاره، هم د بکس د ساتنې دپاره، د قطار د جوړونې دپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1,320 کارکوونکي د همغې ورځې دپاره به وګمارل شي، او عملاً به دوی کار کوي، او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1,320 کسان چې تاسو یاد کړ، دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو، یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي، خو معاشات یې تر ډیره وخته پاتې، او حتی تر ویل کیږي چې تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي که نه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت د لارې موږ ټول د سټاف نیول، د کارمندان نیول د آزاد رقابت د لارې دي، تر دې محله پورې، یعنی 1,320 کسان به د آزاد رقابت د لارې نیول کیږي، نه په کومه هوکړه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوندي اوسئ.
مننه ستاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو ته غواږی یاست. د کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون، چې د حقیقت څه د دې ونې په خبرونه کې زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول. تاسو هم مننه چې د خپلونه مر سره تر پای ووریده. تر بیا د الله پامان.